دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او فرخنده اسد درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه حجره هم در خبرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده فرخنده اسد.
تمدا چې د فاټا په اړه یو ترمیمی بل د اکتوبر په شپږشتمه د کامی اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی آی ای د پایلټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار شوي دي، او امریکا او نیټو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمی بل د اکتوبر په شپږشتما د کامی اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 270 ماده دې ختمه کړی شي او فاټا ته دې د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړی شي. د باجوړ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین د نهې په ورځ بشان لیډیو ته ویلي چې د فاټا د موجوده حالت بدلولو لپاره ضروري ده چې دغه تجویز کړی شوی بل په متفقه توګه د کامی اسمبلی نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی، او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانا د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړی شوی بل د ستمبر په 9 د کامی اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی و چې پکې ویل شوی فاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمېر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم مخې ته راغلی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرخې پی آی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده، چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایي ادارې سیول ایویشن د ویان شیر علی خان لخوا نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پایلټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پایلټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستي چې دوی د ختمولو هڅه کوي. د پی آی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکې وکړې او په دای هم وویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې ناقصوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت دی، مرکزی حکومت وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلطو کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه هم لانه دي رسیدلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په دوه ورځنۍ دوره کوټه ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاری شوی یو خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د گورنر محمد خان اڅکزی او وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني، او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل امنیه کمانډان امنیه ویاند عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې اووه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېره شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسي سفارت ته څیرمه شوې وه. وسلوالو طالبانو د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې د ملي امنیت یوې ودانۍ ته ننوتلي وو او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته کړې. هغه زیاتوي اسد کیسر دا هم اویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښه ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لاره جوړه کړي. مایکل میلبن هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د پانسۍ سزا عملي نه کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، نیټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي وو چې د اکتوبر د درېمې د پیښې د پوره پلټنې وشي، خو د هغه ویان سټیپان دویارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې هم سرته ورسیږي. او بل خبر دا چې امریکا او نیټو د ترکی په فضايي حدود کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکارا وایي د اکتوبر په درېمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضايي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستي وي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو ناپیژند جنگي الوتکه د دوی حدودو ته داخله شوې وه. د روس دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې وه. پرون له یوې نوی غونډې وروسته ناټو اول اتحادي هیوادونه د ترکی په حدودو کې د دې سرغړونې په سرخط احتجاج کوي. دا خبرونه
نن د نهي بورس د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی پنځه ویشت پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپی نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپی شپېته پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپی پنځه ویشت پیسې او په یو سل شپاړس روپی پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویشت روپی پنځه ویشت پیسې او په اته ویشت روپی څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په ویشت روپی څلوېښت پیسې او په ویشت روپی پنځه پنځوس پیسې. یو افغانۍ په یو روپی دریش پیته پیسې او په یو روپی شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش او کوټه کې به زیات نه زیات اته ویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تازه مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی دی.
افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلطو کارونو دفاع کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر وایي د اسلام آباد او کابل خراب اړیکې نشي زغملی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي یې وژلي دي. په داسې حال کې چې په کندوز کې نښته روانه ده، پوښتنه دا ده چې وسلوالو دومره ډېرې وسلې له کوم ځایه ترلاسه کړې؟
کندوز ته سکوت ورکوي. د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغلې.
او په اوجره خپرونه کې مو د قبایلي سیمو عدالتي نظام پر اصلاحاتو بحث کړی دی.
کله ټول قبایلي سیمو مطالبه دا و چې موږ ته د ایجنسی په سطح باندې یو ایډیشنل جج راکړي، موږ ته یو جج راکړي.
له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د سعودي عرب پر او بے پرواہی انتقاد کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروری دفاع کوي. هلته دا غیزمن شوی او حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکه کوي او وایي اسلام آباد ورسره هڅه مرسته ونه کړه چې څنګه پکار و. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړې شوې د مړه شوو حاجیانو شمیر په اړه د ګل پورس پاکستان په سینټ کې تنقید شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپلو حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغسې اقدامات ونه کړ چې څنګه په کار وو. سینټر عثمان کاکر د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعه هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناقصوي. دی وایي
پاکستان چې کوم حکومت مرکزي حکومت وزارت افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه د یو حقایق دی شل لکه مسلمانان تر دې فرضې حج د پاره او تاسو دونه غیر سجدګي کوي د سعودي حکومت د بی انتظامی او د هغوی د حاجیانو د ښه خدمت دفاع کول نو دا دا رویه دي زموږ د حکومت غه نو سعودي حکومت چې دی هغه بالکل په دې کار کې ناکامه دی.
سینیټر عثمان کاکړ دا هم وویل پکار ده چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړه کړي او د هغې د فیصلو نه پسې د حج انتظامات کوي. د راپورونو تر مخه د سینیټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز کونسل سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت دې د پیښې په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت ته درخواست وکړی شي چې پاکستان ته وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینیټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امور وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینیټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د ده په وینا چې حادثه مخې ته راتلو نه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوي وي. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینیټ غړي تنقید کوي نو بل خوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشال ایډیو سره په خبرو کې د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي
مونږ ته مخکې خبر نه و راکړی شوی کله چې دفن شو هغې نه بعد مونږ ته وینا وکړی شو حالانکې د هغې څه خپل کاډر څه ورسره و خو بیا هم مونږ ته د هغې باره کې اطلاع رانه کړی شوه. زمونږ وفاقي وزیر صاحب ورلو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما څه وس نه ورځي. دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او هغې باره کښې به څه وویل شي که نه هلته څه شته نو اقدام هغې په باره کښې مونږ څه ووایو. داسې
د پاکستان سرکاري رادیو په سعودي عرب کښې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمېر 81 ته ورسېدو چې په کښې 22 د مکه په ادیره کښې خښ کړی شوي دي او 45 اوس هم لا درکه دي.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز 625. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنیو ډیر اغیزمن شوي دي. د تیر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او پکار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
په دې حالاتو کې د جنګ نه د ټول نه زیات افغانستان متاثره شوی دی نو اکثر د هغې نه سوا افغانستان متاثره شوی دی او خاص کر زموږ ژبه متاثره شوې ده چې زموږ کاروبارونه ختم شو زموږ انډسټریز ختم شو نو مشکلات زموږ په شریکه باندې زموږ ژبه یو ده زموږ کلچر یو دی زموږ خلک یو دی موږ یو خلک یو. پاکستان هم اوس برداشت کړی دا چې افغانستان سره تعلقات خراب دي. دا افغانستان خو زموږ لپاره ډېر یو اساس یو ډېر اهمیت لري ډېر یو اساسي وطن دی زموږ لپاره. زموږ دا توقع ساتو د میډیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان منځ کې کومې مس انډرسټینډینګ ورته وو د دې خلک پرې موږ په لرې کولې په میډیا ډېر نه دي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځینې خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید په رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځینې رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټی وی چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځینې افغان جرنلیستانو مشال رادیو ته وویل
زما نوم پښتنه رفزی ده د شمشاد رادیو ټلویزیون د ښځو د خپرونې پروډیوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي که د امنیت له پلوه وي که د پسولې راوستلو کې وي که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه څه چې صحیح معلومات وي یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي هغه اصلي تصویر ورورسیږي نو زما په اند دا کولی شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپله افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي نو وروسته هغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زه عبدالحمد سراج یم ایکوال اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډېر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغیراتو پر راوستلو کې او هم چنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغند رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمنځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او اوریدونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او همداراز پر www.mashalradio.com اوریدای شي. اوس ورځو کابل ته. د کابل امنیه قومندانۍ وای په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډله ییز برید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلی. د قومندانۍ وایاند عبدالله کریمی نن مشال رادیو ته وویل د نښتې پر مهال و افغان سرتیری هم ژوبل شوي دي. تیره شپه یو وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر بمی چاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهاره زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بېخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بېګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ، ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل چاودیدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن وویل چې په دې حمله کې و افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و. افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکي تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده، لارې خلاصې دي، هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود.
د رحمت الله افغان پر رپورټ کې مو د کابل د بیګانی برید حال واورید. هلته اوریدونکو، په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم نښتې روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځینې مهمې ودانۍ نیولې وې. پوښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځایه ترلاسه کړې دي؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدی چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید دوی سره کومک کړی وای او که وی نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کولې او یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې. طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله او یا هغه ځینې په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي. نو نن طالبانو هغه ځین را نیولي او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکوي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغلې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاتا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې د تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې یې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه و چې په دغه اوله ورځ و چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه، وسلې را داخل کړي وې ښار ته. او هلته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه. بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وو، هغه په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی.
له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اورېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آی ای د پیلوټانو کار بندیز روان دی. پیلوټان وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړي دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کار بندیز له کبله له 60 زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله مسافران له زختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کپنې پی آی اے د پایلټانو هړتال په 15 ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا 40 په تجازونه ندی الوتی. بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پال پاترمنز مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوې دي. د پایلټانو د هړتال په 3 ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پال پا مشران سرخار اسلام آباد تر وغوښتل. ولې د مذاکراتو د غړومبې دور بې لس نتیجې پای ته ورسېد. هم د غرنګ 13 ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو، ولې د خبرو اترو د غلړۍ هم ناکامه شوې. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته وویل چې موږ د پال پا درې واړه غوښتنې رد کړې دي، ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پادرې غوښتنې دي. لومبي ډایرکټر فلایټ اپریشن د خپل څوکۍ څخه لري کول، دویمه پایلټانو ته ورکړې شوی نوټس په فوري توګه واپس اخستل، او د دوی دریمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې بعد د دوی په خوخه وي. ولی موږ دا درې وانه غوښتنې رد کوو.
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یا د پی آی اے نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاري چې دوی یا خو پی آی اے په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوابازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج لکبله کوي وړخت مسافر له یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نو بلړخت د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دوه چنده زیاتواله خړه. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری د څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړې سخت احتجاج کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټاګۍ تر تورونو وروسته د بیا ازموینو کولو امر وکړ. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټاګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره را جمع شوي دغه زلمي وایي چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13 چې پکې د سوات په سلګونو زلمي هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی وو. ولی اوس چې د انټرویو وخت راغی، نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاري کړی دی. چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانم ولی رحمان دی، زده دی منګوري ما منګه په گرمای کې پروجه کې چکم دی منګه ورځ یو شپې رونګړ دی منګه پیښور ته ټس لتلیو په دوباره ټس د مقصد څه دی مطلب څه دی منګه د دی منګه لک تپوس کو چې آی منګه خو یوزل ورکړ په دوباره ته ولی علی زمنګ
زره ګوالری سره تعلق ساتم ګوالری کلی سره او زمانم په رحمان دی پینټس په بیس باندې دغه نه کیږي او نن موږ ته تاریخ راکلو په انټرویو لپاره مو چې لاړ منګه لا چالک اگنور کړو چاره د سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ موږ ورکړل انټرویو دا موږ کنوینس نه کړو نو موږ خپل هغه د پاره راوت.
یو بل تن برکت علي وای چې د سواد 200 لستاسل سیکرټریانو سوکې دي او د لپاره خلاصوات کې د امتحان نروسته انټرویوګانی هم نه دي شوی نو د ټګي تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ځلو کې چې انټرویو نه شوري نو الته کې غفلی شوی نو په سواد کې خلا انټرویو نه راشي نو غفله د کم طرفه وشو نو زمنګ ان ټي اس ولي کینسلېږي نو زمنګ من غواړو چې زمنګ ان ټي اس کینسل نشي په میرټ باندې کسان والی او په ویلز کې دي ډیستریبیوټ کې.
د سواد دغه ظلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې دی ټوټل ډیټیل ګورم چې دا څنګه چلے دا اوی می سره څنګه چې دوی ته موږ ریلیز ورکړل شو او نه هغه ورکړل چې سره خبرو مو کوم چې دا دوی ته موږ څنګه ریلیز ورکړل شو چې انده له تسلیم ځدی چې موږ کم انټرست یې د امریکا باندې کې هغه چې اخی هغه واو اخته بالکل لکه ان شاء الله چې اخو نه ولې کې.
د احتجاج لپاره راجمشي پلسونو دغه ځلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړی دي کچري د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوی نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا د سوات احتجاج او په کوټه کې هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښې پخوانی مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوی مارکیټ نه مني او پخوانی مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبه په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یو احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوي وکړي. د ویناوالو هر یو په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړي او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیستریکټ حکومت یا بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایزه وکړه او دوی دوکانونه ور بند کړل. نو د اخباران چې دا په سوغو خلک دي دوی یو خاندانونه دي کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیتي علما اسلام فی، جمعیتي علما اسلام نظریاتي، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوي وکړي. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایا په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملت پال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوې د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو له لنډې سره.
تم سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي سملې په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 230مه ماده دې ختمه کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو سیمو برابر حیثیت ورکړی شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیخه د پاکستان او سعودي حکومت سختې نیوکې وکړې. په دغه پیخه کې سناسه اووه اتیا د پاکستان حاجیان مړه شوي دي او د 500 زیات لا هم لا درک دي. په پاکستان کې د کاری هوائی کرخې پی آئی او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده چې له کابل یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړی دي. د پی آئی پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او پروازونو د مشر د لری کولو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت بیا ویلي د پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسېدلې. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې اووه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې او امریکا او ناتو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده ساده وسمونیز خبرونه حجره وخت شوه دی. اوریدونکو د حجره په نننې خبرونه کې به تاسو په قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام په اړه د حکومتي پریکړې چې د اگست په میاشت کې شوه هغه ته کتنه وګوري او بیا به په قبایلی سیمو دولس دریز واوري چې هغه په خپل سیمو کې څه ډول عدالتي یا قضایي نظام غواړي. د خبرونه کوربا احمد الله دی.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري. قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په اوجره پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو د اگست میاشتې په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د فاټا اصلاحاتو تر لاندې د قبایلی سیمو لپاره د عدالت یا فاټا ټریبیونل اعلان وکړو او ویل چې په هر ایجنسۍ کې به یو یو عدالت جوړولی شي چې پکې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د جج دنده ترسره کوي. د گورنر لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل په حق له د قبایلی سیمو ولس څه نظر لري؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سره تعلق لرونکو ځینو خلکو وینا وا
بلوچستان نه ده. اصل شي فاټا شي ټریبیونل یا عدالتي سیستم راوستل یو ښه اعلان دی، خو چې کوم گورنر صاحب اعلان کړی دی چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ به هلته جج وي هر اندر به کیږي، یعنی هغه سیستم چې کوم مخشې نه فاټا شي موجود دی. پخشې صرف اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته اختیار ورکړی شوی دی چې ته به انصاف ورکوې. انصاف دې مخکې کم ورکړی دی، بلکې دا د عدالتي سیستم توهین دی چې کم یو تبروکریټ کښېنوې چې ته انصاف ورکوه.
زما نوم قسمت خان وزیر او د نارت وزیرستان تحصیل شوه سره مې تعلق دی. دا عدالتي نظام خو زمونږ مخکې هم و، خو د خپلې مرضۍ وه. اوس وظیفه بیا هم نه ده چې یاره تا مونږ ته عدالت راکړه، ما فیصلې به په کم نویت کېږي او څو پورې به پولیټیکل انتظامیه مداخلت نه وي په کې، خو تر څو پورې چې د زیار لاندې کمه فیصله زیار لاندې کمه جرګه اختیار لاندې کوم عدالت وي نو دې ته عدالت نشه ویلې.
اوریدونکو د خلکو خبرې تاسو واورېدې. هم په دې موضوع خبرو لپاره ما د فاټا سره تعلق لرونکي ځینې مشرانو له هم بلنه ورکړې ده، او دا وخت ما سره په حجره پروګرام کې موجود دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند، د باجوړ ایجنسۍ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین، او موږ سره د ټلیفون په کرخه موجود دي د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومند. لومبه خو خپل ملمنو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
خوشاله اوسم.
نثار صاحب، زما لومبه پوښتنه ستاسو نه ده. گورنر صاحب چې کوم د فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، نو د قبایلی اولس لپاره تاسو د دې څه ګټي ویني؟
گورنر صاحب چې کوم فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، د دې د قبایلی اولس لپاره خو ماته هیڅ ګټه نه ښکاري، بلکې دای د قبایلو ټول عزت پورې وخاندل. ځکه چې مخه خبره کوم چې مخکې زمونږ پولیټیکل انتظامیا سره وه، هغې په هغه کې چې دی نو دوی یو ایډیشنل پی ایت هغه والله کوو چې دی به د هغې جج کردار ادا کوي، یا به ایډیشنل ای پی ایس راځي هغه به د دې سول جج کردار ادا کوي. نو دا ټولې زما خند مغه دغه دی، ځکه چې مغه بیوروکریسي شوه چې یو کس یې ونیسي او بل به د هغې کیس دغه کوي. نو زمونږ مطالبه دا وه، بلکې د ټول قبایلي سیمې مطالبه دا وه، او ډېره بنیادي غوښتنه وه هغه دا وه چې مونږ ته د ایجنسۍ په سطح باندې یو ایډیشنل جج راکوي، مونږ ته سول جج راکوي، او فاټا ټریبیونل کې مونږ ته یو ریټایرډ جج د های کورټ کې نه وای، او سپریم کورټ کې مونږ ته چې دی نو حق راکوي چې مونږ هلته خبره کولی شو. زمونږ بالکل دا خبره نه واسه چې دوی مونږ ته راکړل.
اجازه صاحب، زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، فاټا ټریبیونل اگزیکټلی دې څه شي؟
فاټا ټریبیونل چې کوم دی نو هغه د قبایلو د آئین په حواله سره، د قانون په حواله سره، د بنیادي حقوقو په حواله سره، او د انصاف په حواله سره دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې دا د دغه خلکو وایلیشن دی، د دغه خلکو سره ډېر زیاتې دی. خو احمد صاحب داسې نه، فاټا ټریبیونل د قبایلو لپاره د سپریم کورټ حیثیت به دې وجه لري چې د دې نه مخکې بیا پر عدالت نشته چې هغې ته یو کس لاړ شي اپیل وکړي. اوس د سپریم کورټ لیول عدالت چې کوم دی، د هغې خپل یو څو لیګل ټیکنیکل حقوق چې کوم دی وي، لکه مطلب چې د هغې عدالت سره توهیني عدالت اختیار وي، لکه هغه عدالت چې فیصلو کی او په هغې باندې لاندې پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے یا تحصیلدار یا فاټا سیکریټری آفیسر یا بل اداره عمل درآمد نه کوي. نو په کار دا دی چې دې ټریبیونل ته مونږ راشو، د کنټینټ اپلیکیشن وګو، او هغه بیا تپوسو چې ته په دې فیصله باندې عمل درآمد ولې نه کوي. نو یو خو د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار نشته. دویم چې کومه اهم خبره ده، نو د پاکستان عام وګړي د آئینی پاکستان د آرټیکل 199 د لاندې راځي او په های کورټ سپریم کورټ کې ریټ کوي چې دا هغه څه وایلیشن شوی، هغه سره څه زیاتې شوی. نو هغه راشي او په دې غټ عدالتونو کې ریټ وکړي او عدالت هغې ته خپل حق ورکوي. څه 199 اختیار کم دی دا د دې ټریبیونل سره نشته دی. یو قبایلي کس د خپل حق تلفۍ خلاف نشي راتللی چې هغه په دې ټریبیونل کې ریټ وکړي. بلې جی اهم خبره دا ده چې کوم حفظ بېجا کې کوم خلک ناست دي او د هغې باره کې یو کس راځي او هغه په سیشن جج کې یا په های کورټ کې درخواست وکړي چې زما راتګ بغیر اف آی آر بغیر دغه نه په حفظ بېجا کې پروت دی. نو دا اختیار هم د دې ټریبیونل سره نشته دی. درې کاله مخکې چې د دې اعلان وشو، نو دا ټریبیونل ځکه مونږ په های کورټ او په عدالتونو کې چیلنج کو چې دا خامیانې دي د دې پوره شي، او مونږ دا خبره کوو چې په دې ټریبیونل او په زور ټریبیونل کې صرف دومره فرق راغی چې د زور چیرمین ګیره نه وه، د دې چیرمین ګیره نور سیم چې کوم دی او هماغه پوزیشن دی. گورنر صاحب دا خبره کوي چې هم نے عدالت قائم کر لی، اس میں جج کو بٹھایا اور وہ جج کے فرائض انجام دیں گے. اس تک جج ڈیفینیشن سے تک جج چوک دے تک جج چکم دی ای پی اے اس زدہ خبر کو چې په دغه عدالت کې چې دا کوم دی اناؤنس کو ٹریبیونل پر ایجنسو کې کدی عدالت کې 24 گھنٹو کې ملزم پیش نشو، دا 2011 د ریفارمز مطابق 24 گھنٹو کې وہ ملزم پیش کیږي. نو دی ای پی اے نه به تپو شو کې کدا ای پی اے د 1300 کالو نه کم مشوم ونیسی، کدا د 1600 کالو نه مشر سره ونیسی، د ای پی اے نه به تپو شو کې. نو دا هغه فلاس دی چې دا دی مکمل مستقل اوساتل، او د دی ریفارمز واحد مطلب دا دی احمد صاحب چې دا موجوده سټیټس کو، دا موجوده بیوروکراتیک مایند سیټ اپ، دا په سمه طریقې سره دوی برقرار اوساتي را روانو لږ پنځه لسو کالو دپاره.
شهاب صاحب، ستاسو طرف تر اعظم، تاسو د حکمران ګوند سره تعلق دی، په خیبر پختونخوا کې گورنر چې کوم ناست هغه ستاسو د ګوند دی، څنګه د فاټا ټریبیونل جوړ شو؟ تاسو په دې حواله سره ولې پکې بیا سونه ویلا؟
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې څوک هم گورنر شي هغه باچا جوړ شي، وایسرای جوړ شي، او زمونږ بدقسمتۍ دا ده چې مونږ په حکومت کې ایمینیز یو، خو زمونږ گورنر صاحب په دې باره کې زمونږ نه هیڅ پوښتنه نه کړې. ٹریبیونل سے
شه دی ټریبیونل هغه زوړ امام دی او زړې تراوی دی د قبایلو مسلې اوس ډېرې درنې دي قبایل اوس تعلیم یافته شوي دي هغه په دې د دوکو په خبرو باندې نور نه دوکه کوي او که څوک ځان دوکه کوي هغه به ځان له دوکه ورکوي قبایلو له دوکه نشي ورکولی لکه اعجاز خان چې څنګه خبره وکړله دا کېدی شي چې یاره د یو میاشت دو دپاره ته وکړي چې یاره یو ای پی ای مسلسل هغه کیسونو ته کینې او هغه ختم کړي او د را روان مستقبل لپاره زموږ د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن راشي د څو پورې چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډکشن نه راغلی دا نقلي عدالتونه نه چلیږي دې نقلي عدالتونو ته که تاسو وګورئ د دې نه مخکې یو د کمشنر عدالت دی هغه هم بیوروکرات دی زه په ډېر افسوس سره یم چې زموږ ګورنر صاحب زموږ سره مشوره کړې وی نو کېدی شي چې دا فیصله نه وی شوې دا چې کومه وکړه ځکه چې دا د چلیدو قابل نه ده نو ګورنر صاحب له موږ مثبتې مشورې ورکړې وی مثبت رای به هم ورکړې وی چې قبایل په څه خوشحالېږي قبایل نن پوه دې له راغلي دي په قبایل آیا زه نن ټریبیونل ته ځم په ما باندې یو غټ داغ ولګېده دا ټریبیونل زما کې شي اغستلې یا د ای پی ای یا د پولیټیکل ایجنټ یا د کمشنر یا انټل د ګورنر خلاف ایک شي اغستلې دا خو صرف شکل بدلېدل دي شکلونه که سل ځل بدل شي د شکلونو د بدلېدو سره د فاټا عوام نه مطمئن کیږي موږ داسې حد ته رسېدلي یو چې اوس زموږ سیده لار دا ده چې موږ عدالتونه غواړو د عدالت ته بغیر زموږ څادر چاردیواري دا محفوظ نه ده
شهاب صاحب کوم غوښتنه چې نثار کوي یا کوم غوښتنه چې اجازه صاحب وکړله او مقشن غوښتنه لکه تاسو هم کوئ خو تاسو خو منتخب ایم این ای وئ نو که تاسو هم دا قسم غوښتنې کوي نو د قبایلي اولس چې دي هغې به بیا چا ته ځي چا ته به دا خپلې مطالبې وړاندې کوي آیا تاسو یې په ښه ډول دلته مرکز ته نه شئ وړاندې کولی
داسې دی چې زه تاسو ته په اول ځل باندې نو ما خپل پارټۍ لیډرشپ ته خپله استعفا ورلېږلې ده چې دا لوبې ټوکې تاسو زموږ سره کوئ زه چې راتلم ایم این ای کېدم د هغې نه مخکې پارټۍ زموږ سره دا وعده کړې وه چې پاټا به موږ مین سټریم ته راولو او پاټا به دې جوړو نن چې حالات زه ګورم نن د ایم این ای نه اډو تپوس نه کیږي نو دلته زه قانون نشم جوړولی په طریقیاتي کار کې زما نه تپوس نه کیږي نو زما به خیر مانه خو موږ له په دې اسمبلۍ کې نور پاتې کېدل نه دي په کار کوم استعفا چې ما لېږلې نو په هغې کې واحد غټه وجه ما دا لیکلې چې زموږ سره دا وعده شوې وه چې موږ به په دوه کاله کې دننه دننه اف سی آر ختمو اف سی آر ولې د اوسه پورې نافذ دی دا تور قانون ولې نافذ دی اعجاز خان دا دی ناست اعجاز خان ستاسو د ریډیو په پیغام باندې دا درخواست کوم چې اوس د ټولې فاټا لپاره یو عیني ترمیم جوړ کړو موږ ټول پارلیمنټریانس په دې متفق شو انشاءالله موږ نور د خپل تقدیر فیصلې نه یو بیوروکرات ته پرېږدو
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ او په دې پروګرام کې موږ سره میلمانه دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومند د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړی شهاب الدین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومند نثار صاحب ستاسو طرف تر اعظم د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر په حیث تاسو د فاټا ټریبیونل په ضد څه ګامونه پورته کړي دي او یا څه آواز مو پورته کړی دی
په دې حواله باندې خو چې کله د ګورنر صاحب بیان راغی نو ما تاسو سره هم رابطه کړې وه دغسې ما د مختلفو چینلو سره هم کړې وه د هغې په ضد باندې چې هغې موږ غندنه کړې وه موږ د پولیټیکل الاینس لاندې دې هفته کې پروګرام لرو چې موږ یو میټینګ کال کړو او موږ یو فیصله هم کړې ده هغه فیصله دا ده چې موږ دې په اسلام آباد کې د ټولو پارټو مشران هغه به د هرې پارټۍ ذمهواري کوم چې موږ الاینس جوړ کړی دی هغه به موږ په اسلام آباد کې په هغې کې موجوده کوو او هغه به موږ په دې باندې قیلو خپل پروګرام خپل مقدمه به هغوی ته ږدو وړاندې کوو به او دغې کې سلسله کې موږ په هغه میټینګ کې دا واضح کړې وه چې موږ به خپل ایم این ایس ته هم ځو چې هغوی راشي هم موږ سره په دې کې ګډون وکړي
اعجاز صاحب ستاسو طرف ته راځم ګورنر صاحب وویل چې په هر ایجنسۍ کې به یو یو عدالت وي قانوني طریقه څه کېدلی شي چې فاټا ټریبیونل دې سیمو نه د دې خاتمه وشي
داسې ده دي چې د ریفارم چې کوم دی که نه دا په دوو طریقو سره دي یو د فاټا باره کې هغه اصلاحات او ریفارم دي چې هغه د پارلیمنت سره تعلق ساتي اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره دا ستاتیسکور څنګه چینج کېدی شي نو دا به اوس د پارلیمنت نه کېږي چې په آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی چې په هغې کې دا اسمبلی باقاعده ترمیم وکړي او دا قانوني سټیټس د قبایلو بدل شي دویم قسمه هغه ریفارم او اصلاحات دي چې د هغې اختیارات د ګورنر سره دي اوس د ګورنر صاحب سره چې کوم اختیارات دي د اصلاحاتو په باره کې هغه ګورنر صاحب استعمالوي نه او چې کوم اختیارات د ګورنر صاحب سره نشته دی هغه اختیارات ګورنر صاحب چوری را چوری عدالتي سیستم قانون سیستم رول آف لا په فاټا کې دا د پارلیمنت کار دی ګورنر صاحب دې دا پریدي پارلیمنت ته دې لپاره چې کوم دی د بیوروکرات او د افسرانو سره نه کېږي چې موږ اصلاحات تیار کړو بل احمد صاحب اهم خبره تاسو ته وکړم د ری حکومت شهاب الدین صاحب به خفه کېږي نه خو لارجر بینچ ججمنت چې کوم د های کورټ نه راغی دا یو تاریخي فیصله ده دا یو تاریخي پاور ځل د فاټا لپاره لارجر بینچ مقرریږي چیف صاحب پکې دی پنځه ججان دي او هغوی چې کوم اتیا پاڼې فیصله ورکړې ده هغه فیصله دي حکومت سپریم کورټ کې چیلنج کړله اوس هغه فیصله کې څه هغه فیصله کې دا و چې دغه ججمنت کې دا فیصله رااله چې دوی پارلیمنت ته سینټ ته چیئرمین ته سپیکر صاحب ته لا منسٹر ته دوی یو لیټر ایڈوائزری لیټر دوی کو چې تاسو 1947 کې ترمیم وکړي او دا جوریسډیکشن زمونږ ایکسچینج کې پاتہ تا هغه سلسله چیرین شو زه دا خبره کوم چې دا اوس چې کوم ماحول جوړ شوی دی د دین اوس فیدار سل پکار دی دا په تاریخ کې په اول ځل زمونږ منیز را پاتې دی دی او وی متفق دا خبره کوي چې مونږ پاتہ په سټریم لاین کې راوړو
شاب صاحب تاسو طرف تر اعظم آرټیکل 247 کې ترمیم خبره وشولا په دې کې ولې ترمیم نه کوي چې په دې کې ترمیم وشو دا سي ډېری مسلې چې کمیډیا غا حل کیږي وسره
دا سي ضرور چې ترنن وخت پورې د پارلیمنت یو تاریخ پاتې شوی د پاټا او د فاټا تاریخ دا پاتې شوی دی چې اکثر به آزاد خلک راتله او هغوی به خپل یو ایجنډا او خپل لغه ایجنډې مطابق به چلېدل دا د الله ډېر لوی کرم دی خو خوش قسمتی ده زمونږ چې دې پیرې سیاسي سوچ والا خلک زیات راغلی دی او غیر سیاسي سوچ والا به انتهایی کم لکه څنګه چې زه په حکومت کې دا ګیله کوم نو نور خو به خامخا کوي چې زمانه چاته پوسټ نه دی کړی چې یار سپریم کورټ کې چې کوم اعجاز خان ذکر وکړو کوم هغه چیلنج شوی دی لارج بینچ دا فیصله په دې کې په کارو زمانه ته پوسټ شوی چې دا چیلنج کوو د دې بس بغی یا زما د بل ملګري نه غالب خان نه ته پوسټ شوی یا زمونږ د ټول نه ته پوسټ شوی چې کوم د فاټا سره تعلق ساتو خو بدقسمتی دا ده چې ته پوسټ نه کیږي اوس دا آرټیکل 247 خبره تاسو وکړه زمونږ په ایجنډا باندې په ټاپ باندې آرټیکل 247 دی ردی الیمینیشن دی مونږ خو چې فاټا پارلیمنٹرین را پاسی وو لکه څنګه چې تاسو ته مونږ وی نو مونږ به آئینی ماهرین کې نو په دې باندې چې مونږ لا دا آرټیکل 247 کې امینډمنٹ راولي نو چې دا آئینی ترمیمی بل مونږ راوړو ان شاء الله نو زه خو یم چې بیا به سم نه دا خبرې چې پارلیمنٹرین په دې باندې ډېر سخت تاوجن شوی دي ډېر سخت غوسه شوی دي چې زماره تقدیر فیصلې دا چې خلک ولې کوي چې هغه زما په ژبه نه پوهیږي نو پارلیمنٹرین په دې باندې یو دوه هفته کې ناستل او دا غي نه چھوڑ تقریبا و پوینټ ایجنډا راوستل او په کې په ټاپ پرایورټی باندې زمونږ دارا چې صبا او آرټیکل 247 ختمې دل او باقی پاکستانی ګڼل کېدل مونږ د پاکستانی سیو مونږ باقاعده هغه حقوق غواړو چې کوم کراچۍ والا تحصیل لي کوم اسلام آباد والا تحصیل لي زه د هیچا نه کم پاکستانی ځان نه شمارم او نه نه تر چاره سرټیفیکیټ ضرورت شته لہذا دا زمونږ د قبایلو د موسنو پارلیمنٹرین د دې ډیوټي جوړیږي د فرض جوړیږي د غلامۍ نه خپل عوام خلاص کی
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اوري وخت شوی دی د یو وړې شانتي دمې تر هغه تاسو دا سندره واوري په پروګرام کې درته زه احمد الله یو وار بیا هرکلی وایم او ما سره میلمانه دي د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی شعبالدین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نثار صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم د قبایلو د حقوقو خبره وشوله ځان له صوبې یا په صوبه کې د شاملېدو خبره هم وشوه د الفاټا سیاسي اتحاد څه غوښتنه ده چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنه ځان له صوبې درجه دې ورکړی شي
منگا دا 247 نا بنیادی طور خود بانے ڈیر پاسان اخلاصی ہو دا ڈیر خل دے چھ منگا دی صوبہ کے شامل کی اور دی صوبے منگا یو تاریخی حصہ میو لکدل تب دلائل خبر کو ما تدی یو پختون دا سے وخی چھ اگ دی پختون سرا پر رسم و رواج کے فرق دے لکا باجوڑی ایجنسی کم طرف تا سہر چا غیر اپاسی نو دا غوی منڈی تے مرگر دا مومن چ سہر اپاسی نو پی خبر او 400 ترازی خیبر چ سہر پاسی نو اگ پی خبر ترازی اور اگزے کورما چ دا اگاں گوتا کولاوی گی دغه سیز منگا نار تو سو چ دے اگ اسمان خان تا کولاوی گی زمون ټوله فارس دغه سیز لو تا کولاوی گی د مومن دو پاواله به مثال درکم مومن دے بچ خپل تاریخ وګوري پی خبر ویلی دا د مومن دو دا بادر کله بڑا بیر ادا سی دا څومره چ کلی دی غړ غړ دا ټول مومن دی بیا د دې نه دا مومن زمونږ او سود مسیزی پاغه کی چې هغه تل لري او مومن دو کیا بات شوی دی منګ اس دې خلکو نه بیل نیو زکه ویم چې منګه د نیخ پنیغه د صوبې سو ګرځي
شهاب صرف تاسو نه پښتنه کومه هغه څه مسله د ولی یا صوبې سره شامل دي لنه شي یا چې اکثر خلک ځان له صوبې غوښتنه کوي هغه کی هغه مسله څه ده
ځان له صوبې ته غواړې نو یو خو دا یو نری بیلټ دی یو سره چترال ته لګیدل یو بل بلوچستان ته لګیدل دویمه خبره دا چې پښپګو او جنسو یا پښپګو زلو باندې صوبې جوړول دی کی به یو روډ جوړول او دا یو بل سره کنیکټ کول او د بل میټر ته لاسو تیار نه دي نو لاده دینه به ته ټیکس لې او ریوینیو برا ټول لې او هغه ځان له صوبې چلې نو کچری منګ دا فیصله سو کوي چې را دا د ځان له صوبې شي نو دا د نه کول خبرې دي دا منطقي خبرې نه دي لکه زه تر خپل باجوړ خبره کوم زه په تاریخي تور باندې زه فاټای سنې باندې شوی زه په تاریخي تور باندې زه د ملکن ډیویژن حصو مو به د ملکن جنسي سب ډیویژن پاتې شوی مو باجوړ زما نیم باجوړ چې دا غ جندولې هغه میدان دی هغه برولې دا زما د باجوړ نیم باجوړ په ډیسټریکټ دیر کې شامل شوی دی الډي هغه د پټای سره د ملکن ایجنسی یو سب ډیویژن په 73 کې پټا ډیکلیئر شول یو سب ډیویژن باجوړ چې کم پاتې شې ډېر وړو کې سره هغه ایجنسی ډیکلیئر شول دویم دا دیر سټیټو سواس سټیټو چترا سټیټو په دې کې چې سټیټ ختم شو نو سټیټ اوی لاړه ډیسټریکټ ته دا غنه روسته ډېر په تیزۍ سره ترقی وکړه الته فارن ګوډز وګورئ الته ګاډي وګورئ الته د خلکو روزګار وګورئ ډېر خپل ژوندۍ خلک تیرې شرینګل کې یونیورسيټي جوړه شوې ده په چترال کې یونیورسيټي کیمپس جوړ شوې ده په چکدره کې یونیورسيټي جوړه شوې ده خو په سواد کې هم بشمیره جوړې شوې ده که موږ په دې حالت کې وو چې موږ لنن پرایمري سکول څوک نه راکې فاټاله زما درې او یا زر بچی دا سکول للنجی په باجوړ انسه کې دا پرایمري سکول نه پاتې دي خو زموږ په خبره باندې غور نه کیږي پرایمري سکول څوک نه راکې موږ چې کوم دی یو وړوکی ملکی یو غټ ملکی وړوکی ملک د پولیټیکل پورې دا صحیح او د غټ ملک د گورنر پورې دا مېره ګان موږ غټ ملکان یو زموږ بل څه حیثیت نشته ته زه صفه خبرې کوم باجو کې خدمات خلک وي وي ته د پاکي خبرې مو کوي دا پوزیشن هم کمزورې کیږي زموږ چې هم پوزیشن کمزورې دي ټول د ځان دا کل کلا خندې جوړ کو د فاټا خبره زکه موږ کو چې موږ د پاټا حصہ تاریخي پاتې شي اوس دا دې چې زموږ بل د فلا لار نشته
شهاب صاحب تاسو یو له سمینګان اته سېنټران خو تاسو خپل بیا پوره په دې باندې متفق نه یې ځکه چې امستاسو ځنې امینګان دي د مومند ایجنسی نه چکم ایم ان ای دی یا د مومند ایجنسی نه چکم سېنټر دی بلال الرحمن او هلال الرحمن دوه ورونه دي هغه صوبې سره د زم کې دوه مخالف دي تاسو خپل ایم ان ای ګان دي کې نه متفق نو څنګه به صوبا سره شاملې گئی تاسو
موږ بد قسمتي دار زمګ اورګنایزیشن نه دی موږ د فاټا دی علاقې نه راغلی خو موږ د مختلف طبقه فکر خلک راغلی څوک د جماعت علما راغله څوک د مسلم لیگ راغله څوک پی ټی آی نه راغله څوک آزاد راغله زمنګ کې چې دا سپلیټ یو زمنګ وجه دار زمنګ ویژن یو نه خو په دې مسله زمنګ سوچ یو شوره تاسو د کوم کسانو ذکر وکړو په دې باندې زما منه ماجه بلال سے د دې مخالفت کړو نن ک بلال رحمان دی نو هغه هم دې ته جوړي هغه جوړ شوی ځکه چې دستخطه بده و پټه ایجنډا کړی دا هغه دې ته جوړ شوی او که تیار نشي هغه خپل لسنه ته بوسو کی لاړ لشي
نظیر چستا سو د پارټي ایم ان ای د شمالي وزیرستان هغه هم وای چې لکه بیل صوبه خده
د باز خلکو مبارک سوې له نشم چې غریب ته خپل مستقبل پته نه دی هغه ته خپل لږ د مبارک زسه کومنت نشه کولای
ایم ان ای خوده بارا
لکه بد قسمتي کې شي د خلکو چې باز خلک داسې راشي خو باقي ایم ان ای سی سوم دی انکلودینګ بلال رحمان انکلودینګ الا رحمان تاسو کوم شخصیت ذکر وکړو دغه په دغه خط کړی دی
اجازه سب د صوبه کې شاملېږي یا ک د بیل صوبه غواړي نو هغه د پاره څه قانوني لار ده
دا چې یو صوبه چې جوړیږي یا یو ریاست چې جوړیږي ملک چې جوړیږي دا نه د مذهب په بنیاد باندې جوړیږي نه د قوم په بنیاد باندې جوړیږي ملکونه چې کوم دی دا په نظریو باندې په وجود کې نه راځي چې دا د قومي نظریه ده د قومي نظریه ده او یو قومي نظریه ده خو ملکونه او صوبې او علاقې چې جوړیږي دا په جغرافیایي پوزیشن باندې جوړیږي دا قانوني پوینټ دی اوس که موږ د فاټا د ځان صوبې خبره کوو یا د په صوبه کې ځم شي نو کله چې پارټي شو نو شو پر صغیر تقسیم شو نو فاټا نوم شو علاقه غیر بیا د 1973 نه پس نوم ورکړل کیږي اف اے ٹی اے چې بس دا فیوډل ایریا ده اوس که ځان د صوبه کې جوړیږي نو هغه د بیا نوم ورکړي کریمینل زون نو زه دا خبره کوم چې د فاټا ځان د صوبه جوړول دا به ډېر غټ ظلم شي ځکه چې د هغې جغرافیکل پوزیشن د صوبې نه دی اوس که په صوبه کې د ځم کېدو خبره کوو
او څنګه تاسو ویلي چې ایمینیز د مخالفت کوي، نو هغه ایمینیز به کال دوا درې کاله پس پخپل ټیکي. لکه زه په دې کې د ډېر ایمینیز مثال هم ورکوم چې هغوی هایي کورټ نه منه، دا ورته کنځل ښکاري ده. جو 47 کې ترمیم نه منه، دا خو ډېره غټه خبره ده. ایف سی آر خفیزل دا خو بالکل نه منو. درې میاشتې مخکې راغلل او په پېښور کې پریس کانفرنس وکړو چې موږ دا هر څه منو. نو په صوبه کې د زم کېدو خبره چې دا احمد صاحب دا د قرض خبره ده، ځکه چې دې سره قبایل به ترقي وکړي او زمونږ هغه کرپټ عناصر چې هغه دا سیستم ختمول به دې وجه نه غواړي چې زمونږ د فاټا روزانه آمدن چې کوم دی، دویم چې که په بیربورو کې نه وي دا کروڑونه خو دی دی.
اجازه صاحب، آئین څه وایي که یو بله صوبه جوړېږي یا په خیبر پختونخوا کې شامل وي؟
زمونږ آئین پرې نه د شکارپور اچار جوړ شوی دی. د شکارپور اچار نه دی، بالکل لخته شی دی جوړ شوی دی. د آئین اولنۍ تقاضا دا ده چې یو آرټیکل د بل آرټیکل سره وایلیشن کوي، تضاد کوي، مخالفت راځي، اول به پارلیمنت هغه تضاد ختموي. لکه په آئین کې آرټیکل 1 چې کوم څه وایي د فاټا د فاټا خلکو په باره کې، بیا چې مونږ راشو بیا فنډمنټل رایټس دي، بنیادي حقوق چې کوم چپټر دی، آرټیکل 8 نه والا 28 پورې هغه بیا څه وایي، بیا آرټیکل 247 څه وایي. داسې ډېرې آرټیکلې دي چې هغه دلته وایلیشن کوي. دا وایلیشن تر اوسه پورې په آئین کې ختم نه شو، خو د دې باره کې قانوني لار دا ده چې که زمونږ دا پارلیمنټیرین اګری شو په دې باندې یو موټی شو او دوی په سینټ کې دا بل پیش کړو، نو د دې لپاره باقي کار به ان شاء الله مونږ کوو. مونږ ځو په ټولو پاتو پسې او مونږ به هغه په اعتماد کېلو او زاري ملت به ورته کوو، څنګه چې په تېر شوي ګورنمنټ کې مونږ د صوبې نه ریزولوشن پاس کوو د فاټا په باره کې، او مونږ په هر ان ټي او په هر منسټر پسې لاړو او هغه بل زمونږ ډېر کامیابۍ سره پاس شو. بیا هاي کورټ پاس کوو، بیا قبایلي جرګو پاس کوو، بیا سیاسي اتحادونو جرګو هغه بل پاس کوو، بیا سینټ ته لاړ د سینټ سټینډینګ کمیټې هغه بل پاس کوو. اوس دا ټول ریزولوشن مونږ احمد صاحب را غونډو، مونږ وځو سپریم کورټ ته چې بل ترې باره کې څه دی، ته پارلیمنت ته ولې کوم ډایرکشن نه ورکې؟ او د شابودین سره تر زه چې شابودین خان بل خو چې تاسو ما سره خبره کړې ده، مونږ تیار کړی دی چې کوم بل مونږ په نیشنل اسمبلی کې پیش کوو، بس تاسو پیش کړئ. 350 ایم این ایس ته باقاعده لیټرې شوي دي، هغوی ته دا ټولې خبرو ورته پته ده، خو هغه وایي چې دا ډېر تکړه ایم این ای ګران د فاټا نه شته دی چې راوځي او بل په اسمبلی کې پیش کړي.
نثار، تاسو د الفاټا پولیټیکل الاینس پریس سیکرټری یې، څونه سیاسي جماعتونه دي هغه په دې الاینس کې شامل دي، په خپل تعلق د ای این پی سره دی، نو په دې دواړو پلیټ فارمونو باندې د صوبې سره د شاملېدو لپاره به څه کوشش کوي؟
زمونږ پارټۍ په دې خبره باندې موقف ډېر واضح دی چې یاره مونږ د فاټا خلک صوبې کې شاملول غواړو. د هغې دپاره زمونږ عالي ظلم شوي دي، زمونږ حکومت بلم منظور کړی، نو دا ټولې عالي ظلې زمونږ پارټۍ ښکاره ډاګه باندې کوي او مونږ د دې د فرنټ لاین
معافی غواړم که څوک هم د خپلې سیاسي پارټۍ صفت کوي دا ځان له دوکه ورکوي، که زه کوم قبلې کوي قبلې کوي قبایلي سړي له د سیاسي ګوند صفت کول دا زما په خیال لټون لا غټه ګناه ده. کومه سیاسي پارټۍ چې هغه د اوسه پورې د قبایل په مرګ باندې آواز اوچت کړی دی، نن چې د قبایلو کم حالات دی د ټول سیاسي ګوندونه ذمهوار دي. دا څنګه دی چې ټوله اسمبلی ناسته ده او هغه په ما باندې خفه ده، او نن شابودین چې کوم دی لګیا دی او بل بړې والي دی هغه د خپل فاټا دپاره لګیا دی، د فاټا دپاره داسې یو سیاسي لیډر نه چې راپاسیږي دا یې امنډمنټ پېښ کړی یا شرادی بدایي وارډونه واغسته په دې آئین کې بری ترمیم باندې چې رضا رباني صاحب دا ترمیم وکړو، میډل یې پکې واغسته په دې آرټیکل 247 باندې پیریانو غوتی خورې په هغه وخت دا پټو یا د قبایلو دا مسله پټه وه، دا پټه نه وه. د ټول غټ ذمہوار په تاریخ کې زمونږ سیاسي پارټۍ دي. د قبایلو
د شعب خان سره زما د خبرې سره بالکل اتفاق دی چې زمونږ د فاټا په مستقبل بدلولو کې یا په مونږ کم ظلمونو کې ټول سیاسي ګوندونه به شمول زما د پارټۍ دا ګناهګار دي. هر سړی په خپل وخت مجبورۍ لري. زه به تعالی داسې مثال درکم، اجی عادل صاحب په مشرۍ کې کله جرګه وشول د ټولو ګوندونو، نو هارون رشید صاحب ماته ویلې چې ته عادل صاحب ته ووایه چې یاره دا خبره لږه شان ډېر په دغه ناخلي. هغه ویلې رحمت سلام صاحب چې نه دا د دې وخت ضرورت نه، تاسو دا خبره مه کوئ. هغه دا خبره وکړه په پریس کانفرنس کې هم کې خو دا چې موږ دومره پاټای په دې متفق یو چې د قبایلو تقدیر دې بدل شي، ټو فاټې سیون دې ختم شي، نو بیا دې موږ په اسمبلۍ کې ریزولوشن ولې پیش نه کړو؟ یوه د خلکو بس مجبورۍ، موږ دغه نه وایو، دغه دغه مجبورۍ به زمونږ غوښتنه خو دا زمونږ حق دی، زمونږ جوړیږي. څنګه چې شعب خان ویلې ان شاء الله مونږ د شعب خان سره په دې کې 50% ملګری چې مونږ بخپله خبره کوو، مونږ بخپل حق واړو.
ډیره مننه نثار، مونږ سره پروګرام وخت هم کم دی او اخري پښتنه کوم شهاب صاحب تاسو نه د صوبه کې د زم کې دو یاد دی حواله سره څه پیشرفت شوی او زمونږ اوریدونکو سره شریکول غواړي؟
زه ان شاء الله د روان الیکشن نه مخکې،
یعنی 2013 نه مخکې،
د 2013 نه بلکې چې 2013 نه مخکې ډیره لوی تبدیلی په فاټا کې نیم چې دا کم کوشش مونږ شروع کړی دی پارلیمنټیرین کدا چې ته په واقع په رښتیا باندې دې نه شروع کی. زه خو به ان شاء الله ډېر زر خوشخبری نه، قبایل به د خیبر پختونخوا حصہ جوړیږي او د پاټا پیسیت به جوړیږي پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا.
زه ورته د عوامو د اړخ نه دا مبارکي ورکوم چې قبایلی عوام دې ته بل بالکل تیار دی چې زمونږ پارلیمنٹریال کدا کارو کو انشاء الله نو دا ډېر لوی د خوشحالی خبرې چې دا ټینه اور دا مسلې مونږ ته حل کی او دا څنګه چې دوی ویلي نو زمای خینه دا زمونږ د تاریخ او د ژوند ټولو نه غټه خوشحالي.
ډېر مننه تاسو درې وانو میلمنو.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر